رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. که درمنو اوریدونکو په خبرونه کې بو اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن ویلی دی چې د شوراګانو په 1015 ولسوالیو کې تر اوسه پورې یوې ښځې هم خپل نوم نه دی لیکلی، او په پاکستان کې د احتساب محکمې د دغه ملک پخانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور ته د 10 او 2 کلونو سزا ورکړې ده. په دغه حق لباندې رپورټونه تاسو د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان مقاماتو د طالبانو د راکټونو هغه حمله تایید کړې ده چې د غزنی د ولایت په حکومتي ودانو یې ور کړی وو. ټاکل شوی چې په بل هفته کې به په سعودي عربستان کې د افغانستان په باب د تقریبا 50 اسلامي ملکونو استازي او دینی عالمان 2 ورځنۍ غونډه پیل کړي، او د ترکی حکومت پرون د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امر 13,000 ملکی او نظامی مامورین د کار نه لری کړی دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان مقاماتو د طالبانو د راکټونو هغه حمله تایید کړې ده چې د غزنی په ولایت کې د امنیت په باب د لوړ رتبه مقاماتو یو عاجل غونډې ته نږدې لګیدلې. په دغې حمله کې 2 تن عسکر مړه او 1 شمېر ملکیان زخمي شوي هم دي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غزنی ته تللی و چې هلته د امنیتي چارو په باب د دغې غونډې مشري وکړي. په هغه ولایت کې یاغیانو په دې 13 ورځو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. طالبانو پرون غرمه مهال 100 راکټونه په حکومتي ودانۍ ورکړي وو چې یوې د والي دفتر ته نږدې چې هلته د غالي غونډه روانه وه لګېدلی. د غزنی د ولایت د مقام نطاق عارف نوري ویلي دي چې په دغې حملې کې 2 تن عسکر وژل شوي. د روغتون کارکوونکو ویلي دي چې په دغې حملې کې 8 تنه ملکیان زخمي شوي هم دي. په کابل کې د اسلامي کانفرانس د دایمي نمائندګۍ دفتر ویلي دي چې د تقریبا 50 اسلامي هیوادونو استازي به په جده او مکه معظمه کې بل هفته د افغانستان په باب په 2 ورځنۍ کانفرانس کې ګډون وکړي. په کابل کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان وایي دا کانفرانس د جولای 14 او 16 نیټه جوړیږي. د وی با خبره حکومتي سرچینې په وینا 110 دینی عالمان به هم پکې ګډون وکړي. د ترکی حکومت پرون د 1 شنبه په ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امر 13,000 ملکي او نظامی افراد په 1490 لمریز کال کې په ناکامه خونړۍ کودتا کې د لاس لرلو په تور له دولتي کار نه برطرفه کړي دي، چې په هغې کې 15,000 فوزیان او 199 د پوهنتون استادان هم شامل دي. په ترکیه کې د جون په 24 د اصلاح شوي اساسي قانون په اساس د جمهوري ریاست د مقام او پارلمان انتخابات وشول چې د جمهور رئیس اردوان په مشرۍ د عدالت او ترقۍ واکمن ګوند په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. اوس ټول اختیارات د جمهور رئیس په لاس کې دي، او د کابینې وزیران د صدر اعظم په ځای جمهور رئیس ته جواب ورکوي. له دې نه مخکې په 2014 کال کې د عاجلو فرمانونو په اساس 100,000 خلک د کارونو نه لرې کړای شوي وو. سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې په راتلونکي 1 میاشتې کې به جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه اضطراری حالت چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته نافذ شوی وو ختم کړي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا دې ته هڅولې ده چې د امریکا سره د ویتنام د روابط په شان اړیکې ټینګې کړي. ویتنام 15 لسیزې مخکې د امریکا سره جنگ ختم کړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو د شمالي کوریا د مقاماتو سره د 2 ورځو خبرو نه وروسته هانوی ته په سفر تللی و. هغه وایي چې د امریکا او د ویتنام ترمنځ د 20 کلونو عادي روابط لرل باید شمالي کوریا ته دا په اثبات ورسوي چې امریکا کولی شي د خپلو زړو دښمنانو سره ښه روابط ولري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د جمعې په ورځې په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا لوړ رتبه مقاماتو سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو په باب 2 ورځې مذاکرات سرته رسولي وایي، تر څو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمېدو تصدیق نه وشوي اقتصادي بندیزونو به دوام پیدا کاندي. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې په ملک کې سخت وچکالۍ د ځنګلونو وهلو او قدرتي آفتونو د ملک په اقلیم کې جدي بدلون راوستی دی او د 1499 او 1499 مریض کلونو پورې به د افغانستان په اقلیم ډیره جدي او ناوړه اغیزه وکړي. د هغې ادارې رئیس شاه زمان میوندي امریکا غږ ته ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي ستونزو سره د مقابلې دپاره لږ تر لږه 10 میلیارد ډالرو ته سخت ضرورت لري. خبری سرچینې وایي توقع ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د پنجشنبې په ورځ په برکسل کې د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1500 افغان د بهرنیو هیوادونو خپل وطن ته ستانه شوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1500 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، چې د دغه ستانه شوو زیات شمېر له ایران څخه د سریدونکو د خوښې په خلاف افغانستان ته ستانه کړی شوي،
چې په دې کې 3,03,000 او 6,000 تنه له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه له همدغه راستنېدونکو له ډلې شاوخوا 200,000 تنه له ایران څخه په زور ایستل شوي په همدغو شپږو میاشتو کې.
ښاغلی میخیل وویل چې په تېرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه هم 1,09,000 تنه افغانان په زور شړل شوي. هغه وویل چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې د اروپایي هیوادو څخه هم 1,500 افغانان چې په دغو هیوادو کې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي وو افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. هغه وویل چې دغه شمېر سربېره په تېرو شپږ میاشتو کې 1,08,000 تنه نور افغانان د اروپایي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د یو لړ عواملو له مخې په ځانګړي ډول د ناامنۍ او بیکارۍ له امله له هرو هغو 3 افغانانو څخه چې وطن ته راستنېږي یو یې بېرته خپل هیواد پرېږدي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د میسونی وی غړی میرمن شکیبا هاشمی امریکا غږ آشنا غړی ته ویل چې افغان حکومت د سریدونکو افغانانو د بیرته مشکولو په برخه کې ستراتیژي نه لري، چې د عمل هغه افغانان چې افغانستان ته راستانه شوي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. میرمن هاشمی په افغانستان کې د نامنې پر اخیدل یو د هغو عواملو وګڼه چې له مخې افغانان خپل هیواد پرې خودو ته اړ ایستل کیږي. د ولسی جرګې د غړی د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادو څخه وغوښتل چې د افغانستان ملي وضعیت ته په کتنې دي افغانان له خپل هیوادو نشړي.
اروپایی تولنه او د امریکانه او د سازمان ملل نه دادی چې د افغانانو دغه باید واوري چې دلته نه امنیت سته او نه کار او روزګار سته. نو ایله داده چې دی ځوانان چې دی پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي خپل ځان رسېږي ان پاته بیا دی یعنی ژر دا باید اخراج ونسی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سلاکار وایي هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادو کې د مهاجرت قانوني اصل لري او وطن ته راستنېږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ورسره مرسته کوي.
ستنیدونکي کډوال چې هغه د کډوالۍ قانوني اسناد لري له ټولو سره یونیچار د وزارت په همکارۍ باندې له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. د دې تر څنګ هغه افغان کډوال چې هغه بیا د کډوالۍ قانوني اسناد نه درلوده له شاوخوا 90% سره چې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرسته کوي.
د مهاجرینو سلیونکو چارو وزارت سلاکار د ترکی څخه د شړل شو افغانانو شمیر په اړه سونه ویل. خصوصا د وړاندې دغه وزارت چارواکو ویلي چې ترکی هم په زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. حفیظ احمد میخیل وایي چې د افغانستان د مهاجرینو سلیونکو چارو وزارت ترکی ته بلنه ورکړي چې په ترکیه کې د مشت افغان مهاجرینو په سر د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واست، خو ښاغلی میخیل ویل چې تر اوسه دغه پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوی. نږدې درې میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکی چارواکو سره د ماجرینو ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی و. د دغو خبرو پای کې دواړه هیوادونو ترمنځ یوې ګډې کمیټې په جوړېدو موافقه شوې وه، خو تر اوسه ګډې کمیټې لا کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شوراګانو په 1015 ولسوالیو کې یوې ښځې هم خپل نوم نه دی لیکلی. په دې باره کې زیبا خادم د انتخاباتو چارو د تحلیلګر جانداد سپینغر سره مرکه کړي.
سپینغر صاحب، انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د 309 ولسوالیو د جملې نه په 113 ولسوالیو کې ښځو خپل نومونه نه دي لیکلي چې دوی انتخاباتو ته کاندید شي، او کوم ځایونو کې یا کوم ولسوالیو کې چې ښځو خپل نومونه لیکلي دي هغه هم دومره کم دي چې هغه قانوني معیار نه پوره کوي. په انتخاباتو کې خو یوازې سند مهم دی چې دوی خپل تحصیلي سند وخی او تذکری وخی، نو بیا خپل نومونه لیکلی شي، نور بس مشکل وي. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې ول خپل ټول ټال کې انتخابات په افغانستان کې متاسفانه ډیر بی باور شوی دي. د ولایتي شورا کرسي کې دي یا د ولسوالۍ شورا کرسي، په مجموع کې دغه بی اعتمادي سبب شوی ده. خلک ډیر لیوالتیا نه لري چې ځان دغه کرسي ته کاندید کاندي. د بل خوانه خو خزي د خزو مشکلات په ټول افغانستان کې زیات دي، خو کبیا رازو د مرکز نه ولایت ته او د ولایت نه ولسوالۍ ته. ولسوالۍ کې دا مشکلات ډیر زیات دي، او ولسوالۍ کې خزي په آزاد توګه زړه نه خټي چې داس یو ورګان ته چې غلطه پکې منظمن کار وسی، حضور ولري. ځکه چې امنیتي ستونزې په ولسوالۍ کې ډېرې دي، د کلچر او کلتور د نظر محدودیتونه خزو ته زیات دي. او بل دغه تجربه د ولایتي شورا خلکو لیدل چې دغه ادارات اغمره توجه نه حکومت کوي، نه دغه ادارات خلکو د ژوند په تغییر کې ډېر غټ هم د نقش نه دی لوبولې.
د خزو د چارو وزیري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتي دي چې دغه د نوم لیکلو بهیر دی د مده د تمدید کی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تاسو خزي وهڅوي په ولسوالیو کې مونږ به مده تمدید کو. نو دومره مده کې چې خزي تشویق نشوي او دوی په 113 ولسوالیو کې هرگز یوه خزي خپل نوم ونه لیکلو، روسه لدی به د خزو د چارو وزارت څوک لشي چې د خزي تشویق کی او بیا د غم مده اوږده شي او خزي ځانونه کاندید کې ولسوالۍ شوراګانو ته څه فکر کوي؟ کوم تاثیر کوي؟
تاثیر ډیر دقیق ویلی. اول کړه موده وګدی کې د خو خلاف د غي ټایم لاین د چې کمیسیون اعلان کړی، هغه تقسیم اوقات چې دوی د انتخاباتو د پاره اعلان کړی دی چې باید کوم موده کې کاندید ثبت نام وکړي، هغه نه کوم موده کې د دوی د اعتراضاتو د ورې کوم موده بیا په کې کمپاین شي او بل اخر د انتخاباتو ورځ. دغه ټایم لاین خپل یو طرز عمل دی، یو کوکی سند دی. اوس که د دې ټایم لاین سرغړونه کیږي، د خپل د کوکی نظر ستونزمن کار دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د پالیسۍ تراحاتو ته د ملي امنیت په باره کې اندېښنې پیدا شوې دي چې وایي د چین سرمایه گزاری د مصنوعي استخباراتو او روباتیک په برخه کې زیاته شوې ده. په موکړی د مایکل کوین په دې باره کې رپورت ته زمين مومندی درتل ولي.
په امریکا په کانګرس کې څرګند احساس موجود دی چې چین د دغه هیواد امنیت ته ګواښ دی. جمهوری غوښتونکي سناتور جان کورنین انوای:
I assure you that the threat China poses is real and that the dangers we worry about are already taking effect.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د چین ګواښ واقعي دی او دغه خطرونه لا په خوا تاثیر کړی دی. زمونږ تنبلي به منفي عواقب ولري او موږ ته پکار ده چې خپل هیواد ته په راتلونکي کې د منفي عواقبو مخه ونیسو. د کانګرس غړي د دفاعي چارو پورې په مربوطه ټکنالوژي لکه مصنوعي استخبارات او روباتیک کې د چین د پرمختګ په باره کې اندېښمن دي، مګر د سیلیکان په ویلي کې غټ اندېښنه دا ده چې که د چین د پانګې اچونې مخه ونیول شي نو دا به د نوښت او ودې مخه ونیسي. د بی د سیمې د اقتصادي انسټیټیوټ غړی سین راندولف وایي:
But they don't want to see it happen through tariffs that have the impact potentially of just vastly shutting down trade or policies that
دوی نو غړي د ګمرکي محصول د لګول ولر د کاروشي چې بل قوت تاثیر کړي دی یا هغه پالیسی چې د پنګا چونی په باره کې یو ډول سختګيري کوي په عمومي توګه دلته د چین پنګا چونه ګټوره ده د ټکنالوژي په باره کې د امریکا چین په لومړي عالی غونډه کې تمرکز د وی ګډي طریقې په پیدا کولو باندې دی دلته خلک دا خبره کوي چې دواړه هیوادونه به په روغتیا موټرو او په بی پیلوټا ډرون الوتکو باندې خبرې وکړي او وی ویلې د یو بل نه یادول شي تا وانګ وای
These technologies are shared and collaborative and also for the better of the humankind. So
technology sharika ke deshi hamkari pe ke deshi aw da bashariyat la para khada za fikr na kawma chi yo hewat da bal hewat pe khilaf pe da tashabbusat o idare andwala Helen Lang no why
geopolitical pressure or differences from technology perspective we are looking to solve the society's problem
the geopolitics ay ikhtilafat na paghair mung astar ke palaru che de tolan stunze hal kulo kada rokhtawi kada transportation wi aw kada fintech هیلن لیانګ په یو شرکت کې اداري انډیواله ده چې د نورو شرکتونو سره په کومک کولو کې تخصص لري د هغو شرکتونو سره به مرسته کوي چې د چین تجارتي روابطو ته پرمختګ ورکوي د دې یو د پانګې اچونې د هدفونو نه ده چې د چین د پوهنې مارکیټ ته داخل شي کومه لوبه چې کېږي د هغې لپاره تیاری نیول کېږي په چین کې د پیپر په شان شرکتونه خپلو مشتریانو ته سترګې په لار وي مګر شرکتونه اوس د نوښت سره یو ځای مرستې ته سترګې په لار وي د راتلونکي ټولنې رئیس نیکولاس مالا وای
وی هاف بین یوزد ټو disruptive business models emerging from the Silicon Valley here. This is changing. We are now for in fintech.
موږ د جلا شوو تجارتي ماډلونو سره عادت یو چې دلته له سیلیکان ویلی نه څرګندېږي دا یو بدلون دی د مثال په ډول موږ یو څه په سنتیک کې وینو او د تجارت جلا شوی ماډلونه له چین نه راڅرګندېږي جلا کېدل په سیلیکان ویلی کې یو غوره اصطلاح ده او څنګه نوی ټکنالوژي د یوې فابریکې په باره کې غیر مترقبه نتیجې ورکوي دغه ظرفیت تشبثات تحریکوي او په واشنگټن کې د کانګرس غړي اندېښمن کوي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په پاکستان کې د احتساب محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د لسو کلو او د هغه لور مریم ته د وو کلو د بند سزا اورولې دغه محکمې د دې ترڅنګ په نواز شریف د 8 میلیونو او د هغه په لور د 6 میلیونو پاونډونو جریمه هم لګولې او په لندن کې د نواز شریف ته کورنۍ د اپارټمنټونو د ضبطولو امر هم کړی د احتساب د دې پریکړې په پاکستان په سیاست او پر راتلونکو انتخاباتو ساسر وي او نواز شریف د دې پریکړې په ضد د اپیل کولو حق لري حلین خان په پاکستان کې د مدافع وکیل او سیاسي چارو کارپو صادق کاکړ سره خبرې کړې
د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د کورنۍ غړي د احتساب د محکمې لخوا لس کاله سزا سیوي او جرمانه سیوي هم دي او دوی هوټ کړ دي چې دوی به بیرته پاکستان ته راځي نو دوی کوم قانوني لارې چارې لري چې د دې پریکړې پر ضد باندې یو اقدام وکړي
کچری دوی نواز شریف یا د دالور مریم نواز راځي پاکستان ته نو له دوی سره سره لارې چارې دي نو ډیره واضح خبره ده لکه د نیب سي کوم عدالت دی دای سي کوم فیصلې کوي نو په قانونن د آی کورټ سي کوم دی پاغه کی ک ارچا پزت لکه دا اوس نواز شریف پزت سي کوم فیصله کړی ده هغه سره دا لیار ست سي هغه لار سي آی کورټ اسلام آباد سي کوم آی کورټ دی په دې کې دی اپیل کولو د دې فیصلې پزت حق درلودي نو کدی اپیل وکي نو لدستر دا امکان سته خو به وژد مهاله وی اکثر نو په اپیل کې به د سی وی سی واړه اپلیکیشنز وی سی دی به په اوس دا کوشش کوي د سی کم اپیل ارڅوک جوړي اول اربدی ماتلي غواړي دا کومه سی فیصله سوی دا سسپنشن به واړی نو شکل دا فیصله معطل سو نو بیا بدوی لکه سی په ضمانت باندې بهر راځي او بیا خپل علی زلی ارسسی کی سیاسي معاملات کولای سي او بیا ارکل سی پر دې د د پراپیل باندې بیا آی کورټ دوی باقاعده د وکیل هوري او بیا د نیب سی کم پروسیکیوټرز دی هغه به خبره کوي او بیا به یو بل فیصله د آی کورټ لاري هم راځي نو له دوی سره په دې وخت دا لارستا
پښتنه دا ده چې د دې پریکړې به سیاسي اثرات د پاکستان په اوسنی حالاتو کې چې کوم انتخابات کیږي په د جولای په 15مه هغه به څه وي
نو یو خبره خو ستر دا اوسه پوري د لومړنۍ ورځې ځاسي سپریم کورټ کله دا فیصله راخسته و دا کیس راخسته وي او ریدو د پاره نو پر دې ډیر زیاتې نیوکی وي د قانون دانانو د قانون لاري چې د سپریم کورټ سره د سره د اختیار ستنه چې د ټرایل کورټ یعنی د معاملات چې کوم دوی شهادتونه اخستل او بیا یو فیصله وړاندې کله چې پاغه کې نو شریف د یو شپې ته او دوم شپې ته آرټیکل سیداین پاکستان نو سعودي نه وی دی دا غیر لیاری دی د همر بر د پار نه هله کی دا کامې پر یو مسله باندې نو پر دې باندې قانونن ډیر لوی بحث وی سپریم کورټ سره دا کیس مټرایل کول او اختیار لسره وینه او دا د ایرانی خبره و چې دوی داسي وکل دویمه مرحله کې بیا دوی یو مانیټرینګ جج کښیناوي او بیا یو وړ مدت ورکي و نیب عدالت ته سی هغه یو سبارډینیټ عدالت ته چې ته دا کیس په میاستو کې درې کپش پښ میاستو کې به دا ختمه نو په دا ټول عمل باندې ډیر زیاتې نیوکی وي او نتیجه یې دراو وته چې که تاسو به کتلې سی څومره هم انتخابات وسول په دا عمل د نواز شریف د نایل کې دوه نه پس نو پاغه کې نواز سکم پارټي و په سیاسي توګه ډېر لوی حمایت ترلاسه کړی او څومره من انتخابونه وسول پاغه کې دوی ګټي ترلاسه کړي تر اوسه خو سیدا کم مامله روانه دا ودی سیدا وکټم کارت سی ورته ای سلام سر زیاتوب سعودي ادارت لاري او دا چا کړی دی د خلای مخلوق هم خبره کوي نو د دا بیانیه لیا پاولس کی مقبولیت لري په خاص توګه په پنجاب کې نو دا اوسنۍ سکه مده پیلدات او دا ګیلپ سکه مدوی سروي دي هغه لیا اوس دا شی سی مسلم لیگ سی دی نواز دا هغه تر اوسه لیا تر ټولو مقبول جماعت دی نو یو خبره خدا ده چې د پر اسی او دغه توکو ده اوس کم را دی عمل تم مشغورو هغه د سکه د خلکو قبول کړي نه دی سی سمره مترکی ال کی دی یا د نواز لیگ خپل امایتیان دی یا هغه خلق سی پر فوج باندې دا اعتصاب عدالت پر دا ټول پروسیډینګز سی دوی په مخه کړی دی د نواز شریف او د خاندان په ضد پر هغه باندې ډیر کلیک نیوکی کوي او پر سوشل میډیا باندې هم دا ټرند دی سی دې ته شنه دی ویل سی نو اول امید خو دغه دی سی د په ډیر لوی بدلون بنوي کچری دا یو آزاد او شفاف انتخابات کړي سپاغه کې د چا لاسوانه نه وي سپاغه خطره خو ډیره د لاسوانه به وي او ځکه خدای ټول معاملات دي کدا هغه نه وي نو امکان دغه د نواز شریف خپل دا ووټ بینک دی دا بزیات کی او په دویم عمل کې نو خدشه دوی دا یو خبره کړي به عمران خان سکه پی ټی آی دا ادا سشکاری سی هغه پر دویم نمبر باندې امایت لري د پیپلز پارټی هم د خو پیپلز پارټی خاص کر په کومه چې د پنجاب صوبه د سریر لوی شمیر کې دلته د زموږ د کامی اسمبلی غړي ټاکل کیږي نو امکان دغه دی چې پر دوم نمبر خو نو عمران خان دی او بیا د مخ ته راتلو امکان شته خو بیا هم سکه می سروې دی یا عمومي رائے د ځمانه دی خیال سي نواز لیگ سکه ممایت دی دا به د دې فیصلو په وجه مات کړل سي بلکې پاغي کې د زیاتو امکان شته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
متحده ایالاتو جاپان او جنوبی کوریا په خپل هغه جمنو بیا ټینګار کړی دی چې د اټومي وسلو د بشپړ لمن زوړلو لپاره به د شمالي کوریا په خلاف بندیزونه عملی کړي پاموکړی دی رپورت ته
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې شمالي کوریا ته خپل وروستي سفر وروسته نن په ټوکیو کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې شمالي کوریا د هغه د سفر په جریان کې په بشپړ ډول د اټومي وسلو د لمن زوړلو په اړه خپل ژمنه بیا تکرار کړه
First let me make clear.
باید څرګند کړم چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د بشپړ پاکولو په اړه پر خپل ژمنې ټینګار وکړ. موږ د اټومي وسلو د تایید وړ او بشپړ پاکولو په لور د راتلونکي ګام په اړه مفصل او مهمه خبره وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا هغه تور لپاره وغورځاو چې ګنې امریکا د بدمعاشۍ غوندې غوښتنې درلودې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا پر خلاف بندیزونه به تر هغه وخت پاتې شي چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون د اټومي وسلو په اړه خپله ژمنه پوره کړې
وي.
زه د هغه ژمنې د عملي کولو هوډ لرم چې ولسمشر ټرمپ کړې ده او د کیم پر هغه ژمنې حساب کوم چې کړې ده. نو که دغه د بدماشۍ غوندې غوښتنې وي نو بیا نړۍ بدماشه ده، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه ده.
په دغه کانفرانس کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ گوا او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو هم خبرې وکړې.
د نن ورځې غونډه زموږ د دریو هیوادونو هغه کلکه ژمنه څرګندوي چې د اټومي بشپړ بې وسلتوب او د کوریا په ټاپو وزمه کې د همیشنۍ سولې د ټینګښت لپاره خپل ګډ اهداف ترلاسه کړو.
موږ بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به د بشپړ باور وړ او دایمي اټومي بې وسلتوب لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي.
پمپیو د خپلو جاپاني او جنوبي کوریایي سیالانو ته دا خبرو په اړه معلومات ورکړل چې د شمالي کوریا له چارواکو سره یې کړې. هغه دغه خبرې ګټورې بللې، خو شمالي کوریا د هغه له تګ وروسته یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه چې په وینا یې واشنګټن د اټومي وسلو د بشپړ له منځه وړلو لپاره د بدماش په څېر غوښتنې درلودې.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا نه غوښتل چې د امریکا سره په نوو روابطو کې د ویتنام په قدم لاړ شي. د امریکا غږ خبریال بریډمن رابینسن په دې باره کې رپورټ را لېږلې. سامن مومندی درته لولي.
د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات په پیونګ یانګ کې د دوه ورځو خبرو نه وروسته د ویتنام پایتخت ولاړ چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام له منځه وړل دي، او وی ویلې د ویتنام سره د امریکا د دیرشتو کالو روابط باید د شمالي کوریا مشر کیم جونګ آن ته د دې ثبوت و چې امریکا د پخواني دښمن سره نوي روابط ټینګولی شي. پمپیو وویل موږ پوهیږو چې دا یو واقعي امکان دی، ځکه موږ ولیدل چې ویتنام څنګه په دغه لار باندې ولاړ. پمپیو د شمالي کوریا تور لګولو ته اهمیت ورنه کړ چې هم وایي د امریکا د بدماشانو په شان غوښتنې کړې وې چې د خپل اټومي پروګرام نه لاس اخیستی دی، او د دوی خبرې د افسوس وړ وې. پمپیو وویل که دغه غوښتنې د بدماشانو غوندې وي نو نړۍ بدماشه ده. په داسې حال کې د څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو ځلې غوښتې دي چې شمالي کوریا د خپلې اټومي وسلې له منځه ویسي او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د پای ته ورسوي. دوی وویل حقیقت دا ده چې امریکا د ویتنام سره همکاري کوي نه جنګ. نو دا د دې ثبوت دی کله چې یو هیواد د امریکا سره یو ځای د خپل ځان لپاره د یوې روښانه راتلونکې پرېکړه وکړي او موږ د امریکا د ژمنو له مخې تعقیبوو. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ژمنه باندې ټینګار وکړ چې وایي د شمالي کوریا اقتصاد تقویه کوي، او کیم چې د اټومي وسلو نه لاس واخلي نو د دې په بدل کې د امنیت ډاډ ورته ورکوي. پمپیو وویل موږ د ویتنام سره اوس داسې روابط لرو چې یو وخت یې هیڅ تصور نه کېده، او زه د شمالي کوریا د کیم جونګ آن لپاره دا پیغام لرم چې وایي جمهور رئیس ټرمپ په دې عقیده ده چې ستاسې هیواد په دغه لار تلی شي. دا د تاسې پورې اړه لري چې که له دغې موقع نه کار اخلي یا نه، دا به ستاسې معجزه وي. دا به په شمالي کوریا کې ستاسې معجزه هم وي. مګر پمپیو مخکې په ټوکیو کې وویل د شمالي کوریا په خلاف به اقتصادي بندیزونه تر هغې پورې لګېدلي وي تر څو چې جمهور رئیس کیم بشپړ غیر اټومي کېدل منلی نه وي. پمپیو د خپلو جنوبي کوریا او جاپان د انډولانو سره د خبرو په ترڅ کې وویل په داسې حال کې چې موږ په دغو خبرو کې په پرمختګ تشویق شوي یو چې پرمختګ یوازې د موجوده اقتصادي بندیزونو نرمخ نشي توجیه کولی. د بهرنیو چارو وزیر وویل د بشپړ غیر اټومي کېدو تصدیق شوی پراسس باید وي، او زیاته کړله جمهور رئیس ټرمپ او رئیس کیم دواړو په دې موافقه کړې وه. د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات د شمالي کوریا مامورانو سره خبرې ګټورې وبللې، حتی چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو په دریځ باندې حمله وکړه.
دلوردونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واوریدل.